مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د ننګرهار په مومندري کې پرون ځانمرګ برید شوی او 22 کسان پکې وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو اندېښنه ښودلی چې ښایي د ځینو ټپیانو د وضعیت نازکوالي په خاطر د مړو شویو کسانو شمیر زیات شي. یوناما او افغان حکومت دغه برید غندلی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځي چې د افغانستان وضعیت تغییر کړی او د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. پوره خبرونه د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. یوسف بن احمد الوسیمین د سیشمې پورس په جده کې د دې سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل باید افغانستان سولې او ثبات ته ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي. تمه کېږي چې د اسلامي همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د دیني عالمانو د نړیوال کانفرنس په سپارښتنه یو پریکړه لیک صادر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د جدې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله او د سولې د پروسې پر دوام یې ټینګار وکړ. د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر پرون په خپله بیانیه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د خبرو میسته کینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځل کېږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. د نوموړي په وینا په تیر کال کې جنگ تحمیل شوی و او اوس وخت د افغانستان د خلکو د ملي یووالي پر ضد جنگ دی. د ارک په بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی دا څرګندونې د سېشمې پورس د اهل تشیع د عالمانو سره په لیدنه کې کړې او هغوی ته یې ویلي چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیلېږي. دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو سیډ لخوا جوړیږي. د امریکا سفیر جان باس په دې اړه وویل
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and
زبا په دې نندارتون کې د مخکښو افغان سوداګرو او د افغانستان او هند له استازو سره ګډون وکړم څو د سیمایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لپاره چارې ولټو او افغانانو سره مرسته وکړو چې هوساینې ته ورسیږي. تمه ده د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندارتون د ممبئی په ښار کې د سپتمبر تر 15 دوام وکړي. د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. شي جین پینګ د سېشمې پورس د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ولادیوستوک ښار ته ورسید. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د خپل چینایي سیال کوربه وویل د هوکړو په نتیجه کې د هیوادونو واردات او صادرات په نړیواله سطح زیاتیږي.
с российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более
активной войне Россия او چین تایید کړی چې روس له دې په ډیرو دوارخیزو تجارتي راکړو ورکړو کې خپل پولي واحدونو کار وخلی. دا اقدام د وارداتو او صادراتو په معاملو کې د بانکونو په شرایطو او د نړیوالو بازارونو په خطر کې ثبات رامنځته کوي. د چین ولسمشر موویل چې پر سوداګریزو مسلو سربېره هیواد باید له روسیې سره د یو کمربند یو لارې پروژې په خاطر هم اړیکې پراخې کړي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپکېدو په پیښه کې لکتر لګا 55 کسان وژل شوي. هندي چارواکي وایي د سې شنبې د ورځې په دې پیښه کې همدارنګه لسګونه کسان ټپیان هم دي. د دې بس پرلی د یو عبادت ځای څخه د جګتیل ښارګوټي ته ستنېدی چې بس موټر یې په یو دره کې لاندې وغورځېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر ویلي چې دې پیښې خوشنۍ کړې. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا د پارلمان وکیلانو د هنګری په وړاندې د اقدام په اړه څېړنې پیل کړي. د هالند د حکومت یو استازي د سه شنبې په ورځ د هنګری او صدر اعظم ویکتور اوربان په اړه د یو راپور له خپرولو وروسته په استراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غړو ته وویل. په دې راپور کې په جامع ډول په هنګری کې په رسنیو او اقلیتونو د بریدونو او قانون ماتونو په اړه بحث شوی. ښاغلی اوربان دا راپور رد کړی او ویلي دي د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخلي. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان غړي به نن چهارشنبه د هنګري پر ضد د انتظامي ګامونو په اړه پریکړه وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوردل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ اورګ او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او افغان حکومت په ننګرهار کې پرونی خونړۍ حملې غندلې. د ننګرهار په مومندري کې په لاریون کوونکو ځانمرګې برید شوی و.
دوه دیرش کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی هیڅکله به د سپتمبر 11 بریدونه هیر نه کړي. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي و هیڅکله به یې له یاده ونه باید. د 11 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نږدې 3000 کسان د امریکا په دریو ښارونو کې د القاعدې په بریدونو کې وژل شول. او د دغو بریدونو راورسته په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شو او تر دې دمه دوام کوي. افغان چارواکي یو د ولسي جرګې غړي اندېښنه لري چې د افغانستان وضعیت له همغې ورځې راهیسې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نور مسایل هم لرو. بیا مهم سهار بخیر رازو لمړی مطلب ته. په ننګرهار کې د پرونی ځانوژن کې حملې د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ډاکټر ناصر کمال په دې برید کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 500 زیات بللی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي د مومندري ولسوالۍ په ډکې سیمه کې د برید لږ تر لږه 2 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي. په دې اړه اجمل ان تفصیل راکوي.
ننګرهار پرون بیا د څو خونړیو بریدونو شاهد و چې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. په یوه ورځ څلور بریدونه وشول چې پکې څو ښوونځي او د مومندري په ولسوالۍ کې د ولسي خلکو یوه لویه اعتراضي غونډه په نښه شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې ماموت غوښتنه کړې چې پر ولسي خلکو د دا ډول حملو ترسره کوونکي دي عدالت ته راخکل شي. د یوناما په یوې اعلامې کې همدارنګه ویل شوي د ښوونځیو د زده کوونکو په شمول د غیر نظامي خلکو وژل یو فجیع او کرکجن تروریستي اقدام او له نړیوالو قوانینو څخه شدید سرغړاوی دی. د یوناما په اعلامیه کې په ننګرهار کې په ځانګړې توګه پر ولسي خلکو او ښوونځیو د پرله پسې بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مومندري په ولسوالۍ کې پر ولسي خلکو دا برید غندلې. لارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د پیښې له قربانیانو سره په مرسته ټینګار شوی، خو د دا ډول پرله پسې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو څه نه دي ویل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري بیا رسنیو ته ویلي لږ تر لږه 50 مړي او څلویښت ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي چې تېره شپه یې ازادي راډیو ته خبرې کولې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه وویل:
د مومندري ولسوالۍ په ډکې سیمه کې لاریون کوونکو باندې د شوي ځانمرګې برید په ترڅ کې 2 کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. 15 تنه ټپیان چې روغتیایي حالات یې نازک و د الوتکو په وسیله مرکز کابل ته ولېږدول شول، اوس هم هم په حوزوی او ځینو روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې دوه پرلپسې چاودنې وشوې چې یو تن یې وواژه او څلور تنه یې ټپیان کړل. د بیسودو ولسوالۍ کې هم د نجونو یو ښوونځی د چاودنې شاهد و چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د مومندرې په ډکې سیمه کې چې خلک د سیمه ییزو پولیسو د یو ځایي قومندان پر ضد د اعتراض په توګه لارې ته راوتلي وه او د جلال آباد تورخم لویه لاره یې تړلې وه، ځان وژونکي برید درنه مرګ ژوبل اړولي. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سربېره د دې ولایت څو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګه فعاله ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کمال ازادي رډیو ته وویل تر هغې چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ونه شي، دا ډول بریدونه به دوام پیدا کړي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو هغه داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري. تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د پولې نه هغه اړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه اړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري په دې خاطر راځي. تر څو چې دغه مسایل جدي ډول باندې ونسل شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونې خبره ده.
که څه هم د ننګرهار د وروستیو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دا ډول بریدونو پړه تر ډېره د داعش وسلوالې ډلې منلي. افغان او امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات کوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د دې وسلوالې ډلې پر ضد داسې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونه راکم کړي. یوازې په تیره اونۍ کې دې ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هغو کسانو شمیر چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي له هغو نورو چې په دې سیمه کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوي زیات شوی دی. دا لومړی ځل دی چې یوه سیمه کې د ناامنیو په نسبت وچکالۍ ډیر خلک له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ باسي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له لویدیځ څخه د وچکالۍ له امله ټول ټال 215,000 کسان بې ځایه شوي چې دا په دې هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو 250,000 زیات دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ټولنې د سیشن بی په ورځ په جنیوا کې خپور کړی ویل شوي چې له 2 میلیونو زیات وګړي هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوی چې په یو شمیر سیمو کې بزګر د حاصلاتو له ټولولو وروسته د نویو کښتونو لپاره تخم نه لري او مالونه هم د خوړو لپاره څه نه لري. د رویترز د راپور له مخې افغانستان چې نږدې 40 میلیونه نفوس په کرنه او مالدارۍ بوخت دی، د دې هیواد د کرنې د وزارت د چارواکو په وینا سږ کال د وچکالۍ له امله د کرنې حاصلات په 50% کم شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې 140,000 کسان د سپتمبر تر 9 پورې په یو اونۍ کې د بادغیس ولایت مرکز قلعینه او تکړه شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویل شوي چې د ورته ستونزې له امله په اګست میاشت کې له 100,000 زیات کسان هرات ښار ته کډه شوي وو. په یو راپور کې دغه راز ویل شوي چې د اټکل له مخې 2,200,000 کسان به په روان کال کې په افغانستان کې وچکالۍ اغېزمن کړي وي. د ورلد ویژن انټرنیشنل مرستندویه ټولنې د ارزونې له مخې په بادغیس کې تقریبا ټول خلک وایي چې د مخکېني کال په نسبت د خوراکي موادو وضعیت خراب یا ډیر خراب شوی دی. د دغې ارزونې له مخې په دې ولایت کې اکثره بزګرو تیر فصل حاصلات نه دي ټول کړي او تقریبا ټول د نوي فصل د کرلو لپاره تخم نه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې ولایت کې مالداري هم په سلو کې 40% کمه شوې، ځکه د مالونو لپاره نه څړځایونه شته او نه هم خوراکي مواد. د فیوز نت په نوم یوې ټولنې چې په نړۍ کې د خوراکي مسؤلیت د څارنې خدمات سرته رسوي د اګست په 1 په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دی. بحران د دې ټولنې دریمه درجه ده، څلورمه یې اضطراري حالت او پنځمه یې هم غمیزه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جدې په کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت و، یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه وغندل شوه او د هیواد د سولې له روانې پروسې ملاتړ وکړ. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د سې شنبې په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناسته جوړه شوې وه. د ولسي جرګې ځینې غړي دغه ناسته د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ناسته چې د سې شنبې په ورځ جوړه شوې وه، یو ځل بیا د افغانستان پر ضد جګړه غندلې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانې پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد په همدې ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دغه ناسته کې ټینګار شوی چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونه د افغانستان د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي.
هغه هیوادونه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي دي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره او د افغانستان پر محور سره راغلل، له هغو ټولو بنسټونو ملاتړ خود چې د سولې لپاره کار کوي او په دې برخه کې یو ځل بیا پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې د جدې په دغه غونډه کې په کابل کې د عالمانو له هغې غونډې هم ملاتړ وشو چې نږدې 3000 دینی عالمانو په کې ګډون کړی و او د افغانستان پر وړاندې د جګړې خلاف فتوا ورکړې وه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. د یادونه ده چې له دې وړاندې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې شوې وې چې په اعلامیه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان ناسته مهمه وګڼله او زیاته کړه چې د افغانستان سوله د نړۍ د ډیرو هیوادونو په ګټه ده.
ولې چیزی که مورد بحث است همو اراده و تصمیم
څه چې د بحث وړ دی هغه د افغانستان په تړاو د نړیوالو دوستانو اراده او تصمیم ده. که دوی خپل منځي اختلاف ولري باید یوې خواته کړي. که په افغانستان کې سوله راشي طبیعي ده چې ګټه د افغانستان په قضیه کې ښکېلو ټولو هیوادونو ته رسیږي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې شوې خو تر اوسه یې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه د داشان غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سره چار پنځه باندې خبرونه کوي. د کجکی په بند کې چې د اوبو اصلي ارتفاع او یا متر د اوس مال شپږ څلوېښت متره تر راښکته شوې. د برېښنا د فابریکې مسؤلین وایي که اوبه څلوېښت متره تر راښکته شي برېښنا بندېږي او د لګولو لپاره هم اوبه نه پاتې کیږي. د کرنې په برخه کې هم ځینې اندېښنې موجودې دي. زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د کجکی بند ته ورغلی او په اړه یې دغه رپورټ رالیږلی.
د کجکی د ډم په منځ کې د خوازی په نوم ټاور چې د کرهنې د پاره اوبه د هغه ځای کنټرولېږي پر ډاګ ولاړ دی او د لرې نه د څلوېښت متره اوبو د کمښت تور داغ ښکاري. د بند په ځینو برخو کې وړې وړې غونډۍ او تپې چې کلونه نوې ښکاره سوي اوس د اوبو د کمښت له امله معلومېږي چې د ابیارۍ او برېښنا د مسؤلینو جدي اندېښنې راپورته کړي دي. ویل کېږي دغه اوبو په نسبت چې د بند څخه وځي څو واره کمې اوبه ډم ته راځي، ځکه نو ورځ تر بلې د اوبو ذخیره خالي کېږي. موږ د کجکی د برېښنا د فابریکې تر ټولو وروستي او لاندنی پورته راغلو. د ماشینونو د غږ له امله شی نه اورېدل کېږي. هر طرف سری اشاره لګیږي، ځینې د احتیاط خو ځینې بیا د برېښنا او ماشینونو د کنټرول لپاره دي. په کچکی کې د برښنا د فابریکې مرستیال انجینر غلام رضا وایي دمګړې د اوبو د سطحې د کموالي په خاطر د دروی نه یو توربین درولی دی.
اوس فعلا د اوبو سطحه لکه څنګه تاسو معلومات لري 80 متره دی. په دغه د اوبو سطحه کې موږ ظرفیت اوس یو ماشین مهم درولی دی چې دغه دوه ماشینه هغه تولید کولی سي تقریبا 20 مېګاوات تولید کولی سي. اوس لپاره
څو ورځې وړاندې د دروی توربینونو د برېښنا د تولید په خاطر په اوسط ډول هره ورځ په یوه ثانیه کې نږدې 80 متره مکعب اوبه وتلی چې د دغه کار له امله هره ورځ دم 1.5 سانتي متره خالي کېدی چې د مسؤلونو په خبره که یې داسې دوام کړی وای د روانې میلادي میاشتې تر پایه شاید د برېښنا او کرهنې دپاره اوبه په ټپه درېدلی وای. خو د کجکي د محلي مسؤلونو تر څنګ د برېښنا د فابریکې د مامورینو په ګډه مشوره د دوشنبې په ورځ یو توربین په دې خاطر وتړل سو چې په سرعت د اوبو د سطحې د راکمېدو مخه ونیول سي. چې کلونه آباد وي نو د کجکي د بند د اوبو اصلي ارتفاع د 80 تر 120 مترو وي، خو په دې ورځو کې 40 مترو ته راکښته شوې ده چې ورسره جوخت د برېښنا تولید هم د 150 میګاواټ څخه 20 میګاواټ ته راکښته شوې ده. خو ولې ویل کېده کچیرې درې کاله باران او واوره هم ونه سي د کجکي د بند اوبه کولی سي په مسلسل ډول هم برېښنا او هم کرهڼې ته اوبه ورکړي. د کجکي د ټولنیز شورا یو غړی سفر محمد وایي دا بیارۍ دپاره د منظمو او ډیرو وتونکو اوبو تر څنګ د روزګان تر چورې او دهراود ولسوالۍ پورې د کجکي د بند د اوبو نه شاوخوا 3000 واټر پمپونه چې هر واټر پمپ په اوسط ډول د 4 نیولې تر 1.5 انچونو پورې اوبه باسي او خلک پرې په غیر قانوني ډول دښتې او تازه نیول سوي مځکې اوبه وي.
لس کاله مخکې زه تللی یم اخوا ته په زرهاو ماشینونه پراته وه، نو اوس خو خامخا دوه چندې اضافه شوي دي. که چیرې باران هم ونه سي له دغه ډم دغونې امکانات لري چې هغه مثلا دوه کاله دغه برکم وچلوي او مثلا لاندې خوا ته اوبه هم ورکړي. اوس یې د حل لاره دغه ده چې دوه توربینه ودرېږي، دا یو توربین چلن وسي، هم به د اوبو مخنیوی وسي چې ډم به نه خالي کېږي، او هم به مو برق په صورت کې نه کته کېږي چې د یو اوبو د یو داسې ضرورت حل لپاره زموږ ستاسو برق وچلېږي ترې وخته پورې.
وکیل وایي که چیرې د دوو په ځای یو توربین وچلول سي د مخ په کښته کېدونکو اوبو د بوران مخه نیول کېدای سي. د کجکي په ډیم کې اوبه په داسې حال کې کمې سوي دي چې لا هم د ډم څخه په هره ثانیه کې 40 متره مکعب اوبه د برېښنا د تولید په خاطر وځي. د وچکالو له امله د هلمند په سیند کې د اوبو د کمښت په خاطر د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې کرهڼه په ټپه درېدلې ده. که ګرمسیر د لشکرګانه لږ لرې حساب کړو نو د مارجې، ناوې او نادالي په څیر مرکزي ولسوالۍ کې هم د ډیرو سیمو مځکې د اوبو د کمښت له امله شاړې پاتې شوي دي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، د کجکي ولسوالۍ تنګل.
ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو ایس ټوډی ورځپاڼې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې پر پیښه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي څو میاشتې وروسته به د امریکا په متحده ایالاتونو کې په زرګونو کسان چې تر اوسه 12 کلن دي د پوځ په لیکو کې د خدمت لپاره نمونه ثبت کړي. یو ایس ټوډی لیکي دا هغه کسان دي چې کله د افغانستان جګړه پیلېده نو دوی لا زیږېدلي نه وو. ورسپانه سرګندوی د افغانستان جګړه په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو یو میاشت وروسته پیل شوه چې په څو اونیو کې طالبان پکې بے واکه شول، خو دا جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې له پیله تر اوسه 2200 امریکایان قرباني شوي چې په دې شمېرې کې هغه شپږ تنه هم شامل دي چې روان کال په افغانستان کې وژل شوي. یو ایس ټوډی لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له مسلې رانیولې تر دې پورې بحثونه شوي دي چې د دې جګړې واک خصوصي امنیتي شرکتونو ته وسپارل شي، خو بالاخره نتیجه دا شوه چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او دا یې څرګنده کړه چې واشنګټن به پرې نشتي چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا لیکلي دي چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د سپارلو بحثونه لا هم روان دي. خو ورسپانه لیکي په پوځي برخه کې د امریکا یو شمیر با تجربه کسان لکه ماک ماستر، جیمز ماتیس او جان کیلی چې په خپل پوځي تجربه لري تیر کال له دې پلان سره مخالفت کړی وو، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې هم په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ښه نظر نه دی. نیویارک ټایمز ورسپانی بیا په یو مطلب کې د طالبانو له لوري د لسکونو افغان پوځیانو او پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې د امنیتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ د افغانستان په شمال کې د څلورو حملو پر مهال وژل شوي دي. د ورسپانی په باور وروسته تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل او امنیتي مسولیت یې په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپاره، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیره هم لوړه شوه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې باید ولس پګنې مندنې څپه او افم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي هیڅ وخت په خپل هیواد د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه نه هیروي. مایک پنس دا څرګندونې د دغه هیواد د 11 کلیزې په دغه هیواد کې د بریدونو د 11 کلیزې په مناسبت په پنټاګان کې یوې غونډې ته وکړي. ولس کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شویو بریدونو کې چې په نیویورک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول تقریبا 3000 کسان ووژل شول. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگټن ډي سي او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو ستر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټډ درې نوي الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا وکړه. دا د الوتکې سپرلیو نوه پریخي چې الوتک تختونکي د الوتکه په امریکا کې له یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړي او د الوتکې دننه د اخوډ په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکه نسکوره شوه. په پینټاګون کې چیرې چې درې الوتکه ټکر شوې وه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وینا وکړه. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅکله به یې له یاده ونه باسو. باید د 11 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د القاعده شبکې 19 خلو د امریکا څلور ملکي الوتکې وتښتولې. ترهګرو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوو دنګ ودانیو سره ټکر کړي. په درېیم الوتکه یې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نښه کړه او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولویده. له دې بریدونو وروسته جارج دبلیو بوش چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنگټن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د هماغه کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو څخه 11 کاله وتلي، خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامي حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې ولسمشر شي د افغانستان پوځي ماموریت یو فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامي قمندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې دیره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوال والې طرح کړی ډلې بیرته افغانستان ته راستنېدای شي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویب پاڼه د کولای شي دغه پروګرام هلته هم واوري.
ستاسو له پیغامونو
بلې د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. د سپتمبر نامه اصطلاح د شهید د اونۍ اوله ورځ اول خو به ټولو شهدا او څه د دوی روحانو ته دعا وکړو. الله تعالی دې شهیدانو ته جنت الفردوس سور نصیب کړي او بازماندګانو ته صبر جمیل. زما په نظر د شهید په اونۍ کې یا د شهید د اونۍ په ورځ کې د ناکي پیرونه کول او ناکي ډز کول دا د شهید احساسات سره مغایر دي. شهید هم سړی غواړي چې د شهید روح خوشاله کړي او د شهید قبر خوشاله خوشاله کی او د شهید بازماندگان خوشاله کی زما په نظر هغه د شکیری یا پیرونه کی یا خلک زخمیانی یا د شهید د اونیل ماندنه په غرور سره کی یو خدای اسلام د دین څوکار سره مغایر ده او په خپل شهیدانو کې چیر رجبندیم چې دا اندانه غاړي زما د ټول غوړونو چې د شهیدانو په لګان بولی یا د مشه مسعود په لګان بولی او مشه مسعود ته موږ احترام لرو وطن مجاهد مو خپل په وخت خپل په دوره کې اشغالګرو په مقابل کې ریلګرو په مقابل کې اما دغه کارونه چې د پلیان ته یې دار در روح نه غواړي دا د بدن نه غواړي دا د احساسات نه غواړي خپل په شیوه کې باید خیراتونه په شیوه کې او درودونه په شیوه وای سلام تاسو د انعام کار پاره ساتل سلام علیکم
پاریان د ولایت شریلی سپیکر په تاسو کې د تابا ټول سره سلام کوم ټول ځان مشران ته دا د دې د مختلفو د دې ورزو ته دغه چې د ونی د منځون څخه چې د ورونو دای څار وکړي چې لاله سو شرطه داخل سو اس خلکو د آزاد سبب مې کېږي د دوه دوه رساته نه کول وکړي یلته زه مشخص خپل زه خو د سره وایست هغه د شي د ونی منځون دي دا جشن چې تیمې سیدا د شي په ونی باندې وخت چې ملند دي چې یو خلک ازارون سره به وي په دې وخت د خود کار نه کوي د قانون ماته ده کوي چې دا د شي د ونی منځون دا رقم نه دی دا په تاسو کې یو څه یو په نامه د شي د ونی منځون دي دا به څنګه ته روښی دوه دوه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. یوسف بن احمد العثیمین پرون په جده کې د دې سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې ویل افغانستان سولې او ثبات ته باید ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سکال محرم په داسې فضا کې لمانځل کېږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. هغه دا خبره له تشیع عالمانو سره په لیدنه کې وکړه او هغوی ته یې ویلي چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندوستان په ممبئی ښار کې پیلېږي. د چین او روسیې ولسمشرانو شي جین پینګ او ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دواړخیزي اړیکې پراخوي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي، لسګونه نور هم ټپیان دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. خبرونه تفصیل ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼه ادرس مو د ازادي رادیو .com او فیسبوک مو هم facebook.com/ازادي رادیو دی. د تروریزم په وړاندې له ولسکلنې نړیوالې مبارزې سره سره په افغانستان کې ناامني او د تروریستي ډلو شمیر زیات شوی. دا خبره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر افغان کارپوهان کوي. دوی وایي امریکا او متحدین یې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کابو او تروریستي ډلې له منځه یوسي. د افغانستان حکومت هم مني چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې حکومت له لوړو ژورو سره مخ و او لا هم د امنیت د ټینګښت په مسله کې دوی په وړاندې یواجدي ننګونه پرته ده. په دې اړه نور حال واصل وصال په دغه تفصیلي راپور کې اوري او تر هغې وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته وړاندې کوو.
د سپتمبر د 11مې له پیښې 11 کال وروسته هم افغانان د تروریزم په اور سوځي او درنه بې پرې کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله نه یوازې دا چې جګړه رامه شوې نه ده، بلکې نوره هم توده شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس سمرک پتخوابی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نامنې ویره پر ځای پاتې ده او خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي.
ورځ تر بلې بدتري راغلی، هیڅ سهولت نه دی راغلی، تروریستي ډلې لیغنه اضافه شوي دي. واقعا افغانان هره ورځ په جنجالو او په مصیبتونو کې ژوند کوي. تروریستان ورک شي په یوازې دې باندې چې مخالفین ورک شي د حکومت، ورځ تر بلې ډلې اضافه کیږي او مخالفین اضافه کیږي، نوې ډلې پیدا شوې دي.
د ښاغلي پتخوابی په خبره تر کومې چې امریکا او متحدین په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو لپاره رښتینې هڅې ونه کړي، ښایي په افغانستان کې وضعیت تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې 19 کاله وړاندې په همدې ورځ د سپتمبر په 19 نیټه د امریکا په زړه کې دوه تختول شوې الوتکې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز او د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګول شوې چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او زرګونه نور پکې ټپیان شول. له پیښې سملاسي وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د برید پړه پر غاړه واخیسته، هغه موضوع چې پر افغانستان د امریکا حملې ته زمینه برابره کړه. پر افغانستان د امریکا د حملې هدف د اسامه بن لادن او القاعده شبکې لمنځه وړل او د ترهګرو ځپل وو، خو له جګړې لس کاله وروسته اسامه بن لادن په پاکستان کې پنخه شو او د طالبانو دوه پخواني مشران هم د ډیورن کرخې پورې غاړې ته لمنځه لاړل. د افغانستان جګړه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پیل کړه چې وروسته د دې هیواد د دوو نورو ولسمشرانو له لوري پر مخ یوړل شوه او لا هم دغه هیواد د تروریزم په وړاندې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي چې د وسلوالو پر ضد د امریکا له پیل شوې جګړې وروسته نه یوازې دا چې ترهګر ونځپل شول، بلکې د داعش په څیر تازه جنګیالي را پیدا شول چې اوس د ټولې سیمې او حتی د نړۍ ثبات ګواښي. لړلې انتظار خادم پر ازادي رادیو ته داسې ویل،
تاسو د جنگ نتیجه مل ته ګورئ، د انکشاف نتیجه ګورئ، ته دلته طالبان واځي کو درو کال کې دلته اوس شل مختلف ډلې دي چې د امریکا په تور لیست کې دي. هغه ټول ډلې چې امریکا بلک لیست کې تورې تور لیست کې تورې او شل یو په افغانستان کې نو په چې ته د یو څه وڅلو خلل ډالرو ګورنو فکر کوم چې حالت په افغانستان کې سل چند بدتر شوی دی په نسبت باندې چې د ثبوت طرف کلا
د خغلی خادم په خبره هغه یو سل وو بش میلر ډالر چې امریکا د افغانستان په بیرغونه او نورو برخو کې لګولي تر یو بریده نتیجه لیدل کیږي، خو هغه وسو وسل ویخ میلر ډالر چې تر دې مهاله په جګړې لګیدلې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د واټسن پونتون دی وسیډن لمخې په افغانستان کې له 2001 کال څخه د 2014 کال تر نیمایي پورې 111,000 کسان وژل شوی دي. په دغه سیډنه کې راغلی چې په افغانستان کې د رواني جګړې په 6000 ورځو کې 2,000 وسلوال طالبان، 1,500 ولسی وګړي، 1,500 افغان سرتیري، 6000 امریکایي سرتیري او قراردادیان او 1,000 د ناټو سرتیري وژل شوی دي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو راپور کې چې په 13 فبروري میاشت کې خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې له 10 کلنې جګړې وروسته څه باندې 100,000 افغانان وژل شوي او اوس د طالبانو او داعش ډلو سره سیالي کوي چې تاوتریخوالی پر ملکي خلکو تحمیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ملي یووالي د حکومت په 4 کلنه دوره کې په ځانمرګو بریدونو، چاودنو او حملو کې 3,000 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دغه څرګندونې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکک افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړې دي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي او د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
هر ورځ د خلکو بشري حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې کېږي او ورځ تر بلې نه ملکي تلفاتو کچه زیاتېږي او موږ اندېښمن یو چې کمیت تامین نه شي که د خلکو بشري حقونه خوندي نه شي. متاسفانه خلک هر ورځ قرباني کېږي او دوی خپل بشري حقونه له لاسه ورکوي.
ښاغلی صدیقي وایي کوم ارقام چې دوی له 13 کلونو راهیسې ثبت کړي ښایي چې تر دې مهاله په ځانمرګو بریدونو، چاودنو او نورو حملو کې څه باندې 6,500 ملکیان قرباني شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې امریکا او افغانستان ځینو ګډو اهدافو ته رسیدلي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ګډ اهداف له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان اقتصادي وده او د افغانستان نه منځوي کېدل دي. بلخوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان په ګڼو نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو د امنیت ټینګښت لا هم د حکومت په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. دی وایي موږ په نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. تاسې پوهیږئ چې تر 2001 کاله پورې د نظام او حکومت په نوم کوم څه وجود نه درلود، خو دوامداره سوله او ثبات هم د حکومت او هم د خلکو ډېره جدي غوښتنه وه چې په دې برخه کې له بده مرغه موږ لوړې ژورې لرلې دي او لا هم امنیت د یوې جدي ننګونې په توګه مطرح دی.
مشکل امنیتی به عنوان یک چالش جدی در کشور ما مطرح است.
خغلی میسم وای حکومت په دې هڅه کې دی چې د مذاکرات لپاره له وسلوالو مخالفینو سره سولې ته ورسیږي، خو که وسلوال مخالفین بیا هم جګړې ته دوام ورکړي نو حکومت به بیا له نظامی لارې وځپي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تل دا ویلي تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا او متحدین یې ولې په تېرو 12 کلونو کې ونتوانېدل چې تروریستي ډلو ته په افغانستان کې ماتې ورکړي. ځواب یې د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي.
زه فکر کوم چې د بن کانفرنس چې د افغانستان ته حکومت ټاکلی و اول په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، او بیا وروسته تر هغه هم امریکایانو د افغانستان د نظام او اولس خلکو هغه جوړش ته توجه ونه کړله او د هغه په اصلاح کې هڅه ونه کړه. نو ځکه د هر څونه مبارزه چې د تروریزم سره کوي دغو له مشکلات او ستونزې دلته دننه په نظام کې هم رامنځته کېږي.
خغلی عریض وایي تر کومې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له خپل منځي رقابتونو نه لاس وانخلي تر هغې شونې نه ده چې د تروریزم پدیده له نړۍ په ځانګړې توګه له افغانستانه ورکه شي. د نوموړي په خبره د تروریزم د لمنځوړلو لپاره یوې نړیواله اجماع او د نړۍ په کچه کلکې ارادې ته اړتیا ده، سو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه افغانان له دغه ناوړې پدیدې څخه خلاص شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. غواړم دا ونې ستاسو د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د معلولینو پر موضوع لښتم سو، او د افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر سره مو خبرې وربانې کړې دي. په ګډه به یې واورو. ډېر مو وخت نه نیسم، لومړی به د ځینو دوستانو پیغامونه واورو، بیا به مرکه او ستاسو نورې ستونزې هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. د مایبن پیسې د هلمند په ولایت کې د رئیس د مایبن د مایبن پیسې نه ورکي. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې دا مسؤلین والي صاحب دا د مایبن ژغ واوري، د قومندان امنیت سرنوال صاحب دا دی واوري، دا د مایبن پیسې منه یو کال شپږ میاشتې دوی منه ګرځولې دا پیسې نه ورکي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زدا خوش ولایت نا سلیم کروان دا سپری نگتے تھا زحمت در کوم دا زدیر ڈو پر کون کو تدا پیغام پریز دم چی موجا ی خوش پر خدی نگتے و لسنو کے دی مویدین و شہیدان و ورسین و تخفل حقوق دا درکالا کی گی جنہ دی رسید دلی او نو ور تر غلی دی موجا ساسی نا حلا کوش جگ پڑو مربطا چارواکو تا دا پیغام درنوی او خلق دیر تکلیف و تشویش کی دی. سلام علیکم.
سلام علیکم. ماجی ازادی رادیو کارکون کو اوریدن کو سلام ورسیږي. احمد الله رحمت تتوال نک تماس سوایم زبانی تا دا پیغام پریدن چی باید چی دادی مایبینو توتیر سروسی دای مایبین دری رکم اکتلو رکم مایبین دی غریب طبقہ وطن ساتھی او کورونا ورکی خپل زکی ورکی شای ورکی یو څه خو دی و چې مهاجر ورته دیم ورکی دا دور روپۍ راځي دا په کومه لار باندې په سلام
والا زکرن جان سرخدی خصولات نو زحمت در قوم از دای رادیو لوری و پیغام پر اکدام دلتا دی شهیدان و مویدینو او تنخه ماشون از دو کالا کی گی جنا دی جمع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی پر تنخه جمع کی گی نا شهیدان و مویدینو و رساو تا نمون داخل کو دی تاس دی ردیو دی طریقه دی اشرف غنی او دی مربوطا ارگانون نا چی دی خوص او بلکه دی طول افغانستان ولی اتو شهیدان و مویدینو اور ساو تما شاد زر جام شی دار جے تا حال کو سر گے رضا دا دا راغلا نہ شو جام تر ور تین دس پگ میں اشتی ود چت با کالا پات چدری کالا پات جی سات مر بتا اور گم تا مو دے دے آزاد رادیو دی طریقہ دا پیغام پرک دو اور اعلان کو تا چہ دے خدا کو خاطر تے دان مے بین دی ور ساو دے کون روند دے اتمان او دے خاطر تا مشین زر جام کا او زر نقل کا زر
علیکم سلام ګرانه دوست ستاسو پیغام ته دی واوریدئ اوس په افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسد الله کموي څرګندونې واورو چې د معلولینو د ستونزو د کموالي لپاره څه اقدامات کړي دي او دوی څه غوښتنې لري تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
کموي صاحب، موږ ته داسې شکایتونه را رسیدلي دي چې معلولینو ته نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په ډیرو نورو سیمو ښارونو کې ماشونونه یې پر وخت نه رسیږي یا کم دي. ډېرې زیاتې ستونزې په دې برخه کې سته. دوی د خپلو حقوقو د نه رسېدو څخه شکایت لري. تاسو د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر په توګه او د یوه مدني فعال په توګه څه کولای سي وکړي په دې برخه کې د معلولینو لپاره؟
تاسو پناه د افغانستان د معلولینو د شهیدانو د ورثو غږ چې وخت په وخت د افغانستان مطبوعاتو نه نشر کړی ولې متاسفانه دولتي مقامات دې برخې ته ډېر زیات توجه نه کوي. عمده علت د دې دا دی چې د شهیدانو او معلولینو په برخه کې بس څوک رانه دی چې هغه د شهیدانو د ورثو او د معلولینو د دردونو اواز جیکي او محافظه کاري ونه کړي او دولتي پروسیجر خصوصا هغه فاینانشل پروسس چې د خپل وخت باندې اجرا کیږي. د شهیدانو د ورثو د معلولینو د رقم د معاشاتو پروسیجر چې د خپل وخت وزارت مالی سره نه همغږي کیږي. همدا علت دی چې معلولینو او د شهیدانو ورثه ډېر زیات شکایتونه کوي. له بلې خوا غواړم چې دا هم اضافه کړم چې په ځینو ولایتونو کې متاسفانه کلنۍ حقوق او امتیاز چې د 80,000 افغانۍ دا معلولینو او د شهیدانو ورثو ته 13,000 افغانۍ ورکړي، نورې پیسې مامورین او رئیسان اخلي په خپلو جوبونو کې اچوي او دا حلقات پر وزارت را رسیږي. دا پیشین وزارت ترازی و دا وزارت مسئولین هم انتر اخلی. شورای معلولین جوان افغانستان در بشکل متواتر ما صدای خود بلند کریم، اما از معلولین اما از ورسی شورای افغانستان حتی بر رئیس بیجرای بر رئیس بیجمهور و دیگر مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی شورای معلولین هم وقت به وقت ما مدردا شریک کریم که سفیر، وزیر، وکیل، سناتور، والی، ما شخص به معلول نیست یا به ورثه شهید نیست. اینا قربانی های جنگ است و به اینا باید به وقت خود امو امتیازاتش داده شوه. ولی متاسفانه همی که علیگه بس شنوا گوش نداره. عمدترین مشکل اینجا است که در بخش شهدا و معلولین در لیدرشیپ شکستش نامد که بده در اینا برنجا سر بیوکراسی است. در وزارت مالیه مشکلات مالی به خود حل نمیشه. امی بیوکراسی به این سازی شده که مشکلات نمیان بیا.
بله، نو ستاس په نظر څه باید وسی ځکه د رسنیو له لارې خو دا ستونزه نه هواریږي، لا باید نور اقدامات په پام کې ونیول سي. نو ستاس په نظر د دې ستونزې د هواری لپاره څه کول پکار دي؟
زما په باور او زما په یقین باندې تر څو چې د معلولینو سیاسي مشارکت هم په خپله اداره او هم په نور نظام کې داسې په مبرر شکل دوی لپاره سیاسي حقوق ورنکړل شي او د سیاسي انجمنه د سیاسي چوکاټ ته داخل نه شي، د معلولینو او د شهیدانو د ورثو مشکلات همداسې ادامه پیدا کړي.
کموي سب ډیر وخت د بحثونو سوي دي چې په ترانسپورټي سیستم او ترافیک کې مخصوصا باید د معلولین لپاره سنتیاوي برابر سوي وي او دغه راز په پانتونونو کې هم د دوی د سنتیاو لپاره بحثونه سوي دي په دې اړه څه پرمختګ سوي دی کڅنګه
څنګه راغته باندې د ترانسپورټ وزارت هیڅ نو توجه دې برخې ته نه کړی همدارنګ نور وزارتخانه چې هم سترګې پټې د لوړ ځکه وزارت کې مستحب لرو چې اوس سره د شهیدانو ورته اوس سره د معلولینو فیس سکالرشپ یې ټول خصوصي پونټونونه په دې مکلف شوي دي نو لسمه ماده ده د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو ورته لسمه ماده ولې متاسفانه مو ډېر زیات اډوکیشن یو کې اوس معلولینو مارکیټ پونټونونو ده وزیران هم دلچسپي او انټرست نه لري د قانون په تطبیق کې او د بلې خوا زمونږ په ټولنه کې چې چا سرمایه گذاري کړې ده هغوی هم چس نه لري اینجا د معلولین ورسې شو د افغانستان سوسایټیا د رسی ور سوسایټیا ولې متاسفانه پر وګین اینجا وزارت کار مور اجتماعي یک ابتکار منفي او غلط کړه چې معلولین اجروان گرفتار یک کړه معلولین عمر نه میمانه چې ما یک سپریشن جوړ کړم ما به وزیر سے بیا د اساس په نورم مجلس ته استم وبرسګم چې ما باید یک سپریشن اپ پرسنل ډیسیبلیټیز جوړ کړم تر اذرا یو فیډریشن ما شرحای مدنی وارد کنه ما معلولین خود قدرهای خود معرفی کنه به حکومت و علاوه از او شبایش تا جهانیان برسالیم ولی متاسفانه از همون معلولین ما تو تک و تو پرچه پرچه کرده وزارد یک تعداد مغرضین مردم است که هم در وجود داره و هم در وزارت کار و اسمه شهدا و معلولین اینا جناب نظر سر همیشه کوشش میکنه که اتحاد و اتفاق معلولین زمین ندهد به همین خاطر خود غرضانه کار میکنه خود مرزانه پیش میره با همین خاطر سوال منه تاسو ته اکسپیدیشن جوړ کړم اگر هم دای دوستای خارجی او داخلی هم شته بودم یک کتیه سرات برقرار و اونا گفت این خیلی خود تر هستی مابلش مسئول که یک نتورک شو و یک انسجام مدنی شما داشته باشید اینا به شکل از اشکال نمیخواید که مابلین و رسی شده افغانستان منسجم شو نمیفهمم که چی حراس داره اینا نو با همین خاطر ما سعی تلاش خودم میکنیم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو اوس به ستاسو نور پیغامونه هم راوخلم چې پر بیلا بیل ستونزو مو ازادي راډیو ته راستولې دي له تبصرې پرته خبروم
السلام علیکم زابل څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم د معرفت وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د زابل په پوهنتون کې د شریعتو څانګه موجوده کې د شریعتو څانګه راوړي ځکه چې موږ ډېر ضرورت د شریعتو څانګې ته لرو او محصلین هم ډېر زیات دي موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې خپلې زده کړې پای ته ورسوو د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه چې کوم شاګردان فارغه دي دغه ټوله په نیمه زده کړو باندې دلې ګزاره کوي نشو کولی چې لوړې زده کړې وکړي د کم اقتصاد له امله نو ستاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې په پوهنتون کې د شریعتو څانګه موجوده کې وسلام
بیا السلام علیکم یار محمد کوچیم د غزنی ولایت د خجمری ولسوالۍ سره تاسو په تماس یم وروره جان موږ د غزنی زده مو کوچیان ول غزنی څخه حرکت وکړ تر کندهار پورې اره پوسټه د کابل کډا کړل له اره باندې اره پوسټه موږ څخه زر پاکستانی کلداري 500 پاکستانی کلداري غواړي د حکومت څخه یې کوم چې د پولیس له دندې څخه لري چې لا یې جدي سره نه وکړي وروره جان موږ غریبان خلک یو چالي د پولي باید چې ازادي راځي څخه یې کوم چې د یا بل او د غزنی د ولپورو چرواکو تر غزونو پور دا پیغام ورورسی دا غلی په پلار کې ولاج زما څخه 500 تر 0 پاکستانی کلدار پورې پیسې اخلي وسلام به احترام
بله سلام او نیکی لمو من عبد الزاکی هلمند والیم د کندهار ولایت په میوان دولسوالۍ څخه موږ دلته داسې ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني اکثره وخت د شپې مهال ومشلې نو زیات تلفاتې و ملکي کسانو ته رسېږي موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هېڅوک هم سر نه ګرځوي که خدای دې وي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د هغه طرف څخه ملکي خلک ډېر زپکېږي نو موږ دا هیله و ارزو لرو چې په دغه پوړي چارواکي خبر شي دا زما پیغام نشر ته وسلام
السلام علیکم زه غلام احمد هلمند ولایت نتاری ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ځان سره ما د بمباری شروع دي تاسو شروع دي خو دا نه شاکه ظلم کوي خلک د کورو را باسي څوک نه پرېږدي دا وی دا کوم الله سیروز اشرف غنی کوم دا هیله ده چې د هلمند په پلان و چې پر هلمند ډېر سخت الله سیروز دي جنگونه شروع دي عسكر دي طالبانو سره دري دي
سپیشی پر کورو با نگسنی از ما پیغام دا دی چی هلمند تشرف غنی توجه وی چی. السلام علیکم.
السلام علیکم. تازاری در دو کار کون کتا سلامون اینی که هیلی احترامات رانی کند غورماشی نزان گولی دی مرد مرکزی حکومت دا غورستان چی داگه دیارات سرک کتا غورماش سرک دی سروان سرک زکا چی پشی میگلی پدو بی ماشنی مطرانی سی غوربانی سنای او دا مرکزی حکومت مدا غورستان و داگه سرک دی سیتا و جوی چی دیارات مطر پا منگان چی باندی سای با دا مزای را پا غورماش چی ورای ریبارا داگه مابای منی مطر نیسی سنای و مرد مرکزی حکومت دا غورستان و داگه سرک دی سیتا و جوی چی او داگه سرک اسیا بار پا تاویلی ورای دینو باید سرگی غوربانی پوچی نیکی اخبر واش دیو گری جر تجر ریکار بانی پیلی کی پر داگه پروش دی بانی پینزه پروژه سایب په پنځیر کې پاره کړي پنځه په مزار کې پاره کړي سایب پنځه په زابل غزنی کې پاره کړي دي یو څه وجود موږ سره 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 او دا ځای دی رسنه مې ونه غوښته نه غوښته پیغام غوړ ور نه شر کې او چې نور افغانان خپل راغوښته کې سایب مننه نه ازادي راځو.
سلامونه او نیکې هیلې. قاری محمد رسول يم د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکات کور د سربند کړي څخه ازادي راډیو ته د ازادي راډیو د لارې نه ټول وادوالو ته سلام کې هیلې وړاندې کوم. پاتې سلامه ننګرهار محترم والی صاحب ته داسې یو درخواست وړاندې کوم چې محترمه ستا د ټولو خدمتونو ستاسو د ټولو کارونو ستاینه کوم. نو د مخې زمونږ اندازه سرک چې د کچړې څخه نیولې تر کاسکوټه پورې په بد وضعیت کې پروت دی. سوارې ساروی او ډیزاین شوی دی او هم راته په اساسي او بنیادي ډول باندې زر تر زر جوړ کا او ورپسې یو پل ویجاړ شوی پروت دی او ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. نو د مهربانۍ او د خلوص له مخې دغه پل راته په اساسي او بنیادي ډول باندې ورغوه. دا به ستا ډېره زیاته مننه او مهرباني وي. نو لاس په کار شه. وسلام. احترام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ سیدا خبر کوم. په شاجی کې باید مشه کنه خلاص دا پنځه شپږ کاله کېږي او په بل ځای کې باندې هغه خلا سید اوس خالص په شاجی کې مشه کنه باندې.
زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ عبدالخالق تاسو سره په تماس یم. دا زموږ کجکی اولیا چې دی 2000 کور دی تقریبا لا ډیر دی لږ نه دی. دغه طالبانو او حکومت په دواړو د زموږ وطن راوچ کړي. خپل اجازه ورکړه خلکو کښتنه وکړه اوس یې هغه وروچ کړي. دغه 2000 کوره بېچارهګان نه سر په نا ځای لري. سرایونه یې ټوله په بمانو په مرمیو او سیلابو ویوړله ونړېدله یا په مینو کې ګرد تیراره دي. خوارانو مځکه دي ټوله تش تورې پاتې شولې. کښتنه وروچ کړه نو د ډېر سخت بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې دا دوه ډلې دي. یو حکومت دی او یو دا طالبان دي. دغه دوه جنګي ډلې دي. دا زموږ دواړو ته ورغلي هیڅ موږ ناره نه در ودلې. موږ د ملګرو ملتو څخه دا خواهش کوو چې دا موږ ته یو سرپناه ځای را پیدا کړي. موږ داسې پشتواړه وو رسم په خدای تعالی دی. نو دغه کوم پیغام چې زموږ ملګرو ملتو ته ورکړو دا دغه دوه ډلو ته خو موږ ورغلي دي هیڅ حکم ناره په دواړو دا زموږ وطن راوچ کړي نو سرایونه را ونړول. موږ دغه دواړو ډلو ته ورغلي هیڅ کله زموږ ناره نه در ودلې نه م اوري. نو موږ ملګرو ملتو ته دا خواهش کوو چې دا زموږ ناره واوري او موږ ته یو کمپ پورا جوړ کړي. موږ راسو موږ ته اعلان وکړي چې موږ راسو چې ځای پر ځای سو خپل یو بچیان مو سرپناه پیدا کړي. نو سجه د توجه ته ډېره مننه. سلام علیکم. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د راډیو ټول کارکون ته اړوند په نومونه نه نیسلی یم. زه نه کیږم چې زه را خاص خوشاله ده. زه امر افغان د کندهار ولایت خبر کوم. ګران ورن ما علامه کوم په اوستانه کې نیو په کلی کې وایي چې دا نو دا غټ ورنی دی باندې په مستمر غربان مو یو په باور سره دې د نړۍ په کښته دا د کورو باندې لري.
السلام علیکم. السلام علیکم. د خوست ولایت نه فاروق منګال خبرې کوم. روزانه مونږ د خوست ولایت کې په خاص توګه په مرکز کې مونږ پروت یو. مونږ کاران رسول الله سره راځنه لري. مونږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. په دې ولسوالۍ کې کوم خلک چې پراته دي ورځنۍ ژوند یې ډېر تریخ دا دی. ترنګلی دا ځکه چې یو خو د ولسوالۍ سړکونه لري مکتبونه نشته. نو دوی په وسنو ته کومه خاصه توجه نه ده کړې. او په څنګ کې د خلک کوم چې ځنګلونه او شنه ځنګلونه له منځه یوړل هغه ونې له منځه یوړي. تر دې چې نور نرګلکې پکې نه وي او په هوا نشته. بله خبره دا چې دا خلک مجبور دي چې د هم مخه مخه کړي. نو د جناب رئیس
محمد اشرف غنی او داسن د خوت ولی حکم خان خلبی څخه په ډیر احترام دا غوښتنه کوم چې د ولسوالۍ ته اسلام له صورت سره جوړ شي په هر طریقه کې به د ولسوالۍ سره جوړ شي په مخ مخ
دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړل په دې هیله چې چارواکي هم توجه ورته وکړي او د خلکو ستونزې هواري کړي ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي تاسو د نور پیغامونو په تم اهم يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Azadi Radio tasviri khabaruna
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns
It's a horrible horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi